پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل سوه. دا به هم واورئ چې متحده ایالاتو او برطانیې له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته کړې ده. نور مطالبه او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه سر لننه د 15 وزیرانو استیضاح پیلوي. د امریکا یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا پر منځمهاله انتخاباتو د نفوذ هڅه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونه یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د کانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسی جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. سیاسي رادیو ته غوښتست د امریکا متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 میلادي کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو د نفوذ هڅه کړې ده. خو دغه چارواکي په خبره داسې نشې نسته چې وشي لاسوهنو د دغو هڅو له کبله دي د انتخاباتو نتیجه اغیزمنه سوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کوتس پرون ویل چې د چین او ایران په ګډون روسیې او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. شغلی کوتس ویل د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې څرګنده کړي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي سوي وي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دغه موندنې په هغه راپور کې شامل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا هغو ادارو ته چې د انتخاباتو په امنیت کې داخلي دي سپارل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. دغه څارونکي به د جګړې ځپلي یمن په یوه برخه کې د اوربان څارنه کوي. د دې پریکړې لیک مساوده چې د برېټانیا له خوا وړاندې شوې وه او مخکې هم څو څوارې ورباندې مباحثې شوې وې او اصلاحات پکې راوستل شوي وو پرون تصویب شوه. دغه اقدام د ستر سمندرګي په هدایده بندري ښار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جګړه کې پوځي مداخله وکړه. د دې مداخلې هدف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د برحاله کولو مسله وه چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته به 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرسته ورکړي. د دې مرستې هدف دا دی وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې د کیف درې کښتۍ ونیولې اوکراین وکولی سي خپل سمندري ځواک پیاوړی کړي. د واشنګټن د دې پوځي مرستې اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ورکړ. تبدسل کېده چې برېټانیا هم پلان لري چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته وکړي. د روسیې ساحلي ساتونکو د نومبر پر 15مه په کرچ تنګي کې چې تور سمندرګۍ له اوزوف سمندرګۍ سره تړي اول د اوکراین پر کښتیو ډزې وکړې بیا یې د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. مسکو ادعا کړې چې دغه کښتۍ کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې شوې وې. روسیې کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د بریتانیا پولیس وایي دوه کسان د بی پیلوټ الوتکو د غیر قانوني کارونې په تړاو نیول سوي دي. د دغو ډرون د الوتنو له کبله تیره چهارشنبه ناوخته د لندن ګاتویک هوایي ډګر د ټرافیک جریان ګډوډ او په سلګونو الوتنې لاغوه سوې. د سیسکس سیمې د پولیسو سرپرست جیمز کولیس وویل دغه دوه کسان پرون ناوخته د روانو تحقیقاتو په لړ کې نیول سوي دي. د نیول سوو کسانو په اړه نور توضیحات نه دي ورکول سوي او چارواکي وایي چې پر دوی کوم تور نه دی لګول سوی. چارواکي وایي چې بی پیلوټ الوتکو ته په لوی لاس الوتنه ورکول سوې وه چې د کرسمس په درشل کې د هوایي ډګر نظم اخلال کړي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په همدې وخت کې د ولسي جرګې مشر رؤوف ابراهیمی د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار کوي.
مردم افغانستان پیوسته انتظارات نتایج قابل قبول از طریق کمیسیون انتخابات داره.
بل خواده افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهوري ریاست انتخاباتو د ثبتنام ته کم وخت ورکړل سوی دی. شغل رشید زیاتوي
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده. دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تصفیحي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره سات کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي.
نور راپورونه هم ستا او په وروستۍ برخه کې به د زهرو کاروان اونیز پروګرام واورئ. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی راغلی خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی د جمهور ریاست په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي. په دې اړه جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړي دي. همداوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. رحمت افغان خبرونه ته شر راغلی. د دې موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
فریباجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ اړین چمتووالی نیولی. د دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو سلاحکار عبدالخبیر مومن وایي چې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق قلومي، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمی، نور رحمان لیول او محمد حکیم ترسند په ګډون شاوخوا اوولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي و چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 2 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدې په 13 نیټه وروستۍ هغه به د دلوي په 26 نیټه اعلان شي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په شرایطو برابر کړنلارې له مخې هر افغان چې دوه ګونی تابعیت ونه لري، څلوېښت کلن وي، یو لک تذکرې له ځان سره ولري، په جنایي او بشر ضد جرمونه نه وي تورن، پانګه یې ثبت سوي وي، روغتیا یې تضمین وي، کولی سي ځان کاندید کړي. په پام کې دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 1398 کال دورې یا حمل په 1:30 نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د نن ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستلو باید د جمهور ریاست انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
ما در پیشرو انتخابات ریاست جمهوری را همچنان داریم. اگر خدای ناخواسته افراد متقلب با پارلمان افغانستان را پیدا میکنه، طبیعی است که پروسه انتخابات ریاست جمهوری متاثر از این تقلب و تصمیم ظالمانه و یک پروسه کمرنگ خواهد بود.
فریبا جان، دا په داسې حال کې ده چې د تیرو ولسي جرګې انتخابات له یو لړ ستونزو، مشکلاتو، د چارو د کاندیدانو په خبره له درغلو سره مړه وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو انتخاباتو زیات درس اخیستی ده او هغه ضعیف نقطې او ټکي چې په تیرو انتخاباتو کې ترسره سوي دي یو ځل بیا به د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ترسره نه سي. بلې فریبا جان،
ډېره زیاته مننه کوم. رحمت افغان وو چې په دې اړه موږ ته جزئیات راکړل چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. په همدې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام لپاره کم وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم کم مطرح انتخاباتي ټکټونه نه دي جوړ شوي. ښاغلی رشید له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي. له ښاغلی رشید سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده. دوم، دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشرۍ ټاکنې لپاره ثبت کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي. نور هغه وروسته مراحل چې دي هغه نو د عملي کېدو فرصتونه له بده مرغه ډېر محدود دي. خپله د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبتنام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. وبتوانېږي چې په داسې حال کې چې له اوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دي جوړ سوي، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي،
موږ ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موفقه شي. دغه اوس پر دې پروسې کې یو عالم ستونزې موجودې دي. له یو خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه څوس پرې حل شوي نه دي. دوم، د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تر اوسه پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور سیاسیونه کې دغه له بده مرغه تر اوسه پرې هغه یو واحد دریځ نه ده غوره شوی. تر اوسه پرې هغه مطرح کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه ده کړی، جوړ شوي نه دي. نو په دولس ورځو کې کېدای شي چې دوی آماده نه شي. صرفا کمیسیون باندې نوملیکنه لپاره آماده وي، اما د نورو مراحلو د مدیریت لپاره تر اوسه کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیواله ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره یو خوله دي.
تاسو له نظره د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګ د کمیسیون هغه ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټکټونه به ډېر جوړ شي او دا به د رایو په کورېدو او په تیتوار کې به پوره رول ولري. حتی موږ که ټاکنو کوته لارم سو په دې باندې باید آمادګي ولرو چې لومړی دور کې ټاکنې نشي کولای چې موږ تاسو هغه نتیجې خوته بوزي چې 50 یو رایې دی کاندید له خوانه ترلاسه شي. موږ دوم ځل دور ته ځو او د دې لپاره به پوره چمتووالی سره لووسه، هم د بودیجې په مورد کې، هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود دي چې کېدای شي دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وځنډوي او بل اخره حتی د کال په وروستۍ کې موږ تاسو نه سونه کوشي ولسمشرۍ ټاکنې له پایلس خزان خلاص.
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ حکومت، انتخابات او خلک.
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راسي. د رهبری په برخه کې باید موږ تاسو هغه وړ مدیران ولرو چې وتوانېږي چې دغه پروسې زموري وکړي. دوم قدم کې که چېرې سلا په دې راځي چې ټاکنې لږ وځنډول شي، نو د بایومیټریک نوملیکنه اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالي مراحل ونلرو. دریم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسیون په پروسې کې مداخله و نکری سلور مازله داده چه ده نړیوال ټولنه اگر رور او وان د پدغ پروسی کې چې نظارتي اخر دغه او چت سترسو د د شاسینو قنات اساس یو پدې پوسی چې دته کوم زی داخله خو خصن حکومت پروسی کې د خپزان په ګټه باندې کار نکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشیدو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
اوس په له فیروزه عزیزی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د فراه ولایت د ګمرک مسولین وایي چې د دې ګمرک په عوایدو کې د تیرو څلورو میاشتو په لړ کې 8.5% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ګمرک مشر خان زمان امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ګمرک عواید د اسد په میاشت کې 340 میلیونه افغانۍ و، په داسې حال کې چې د قوس په میاشت کې دغه رقم 540 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دی. ښاغلی امرخیل وویل د قاچاقو مخنیوی په ناقانونه ډول د پیسو اخیستلو او له فساد سره مبارزه هغه څه دي چې د فراه ولایت د ګمرک عواید ورسره لوړ شوي دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې و اتیا پراختیایي پروژې پلان شوي چې 80 هغه یې پلي شوي دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د وو بیلابیلو سکتورونو په خدماتي او ساختماني برخو کې د 50 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پلي شوي دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په خبره د دغو پروژو په بل کېدو سره د خلکو په اقتصاد کې مثبت بدلون راغلی دی. د نوموړي په خبره تمه ده چې د کال تر اخره پورې پاتې نورې پروژې هم پلي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 شل افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1300 شل افغانۍ، 1.5 منی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 8.50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15.50 افغانۍ، 1 یورو 15.50 افغانۍ، 1 انګلیسي پاوند 93.50 افغانۍ، 1 سعودي ریال 19.90 افغانۍ، 1 ایرانی تومان 2.50 افغانۍ، 1 هندۍ کلداری 1.80 افغانۍ او 1 پاکستانی کلداری 1.50 افغانۍ.
د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مو واوریدل. تاسو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی شئ چې دا او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر وی پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. د مرسته وروسته لغې لانیږي چې په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ نوې شخړه رامنځته شوه. رضوان مراد د موضوع سره له دمدا شبر سره په استودیو کې د امارات خبرونه تشرح کړي. که په سر کې درته وایي چې امریکا او بریتانیا له اوکراین سره څومره پوځي مرسته کوي او هدف یې څه دی؟
مننه فریبا جانې. متحده ایالاتو پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د اوکراین له پوځ سره په ځانګړي ډول د اوکراین له سمندري پوځ سره شاوخوا 10 میلیون ډالر پوځي مرسته کوي. او په عین حال کې برطانیې بیا ویلي دي چې دوی په جنوري میاشت کې، د 2019 کال په جنوري میاشت کې، به یو شمیر پوځي روزونکي اوکراین ته ولیږي تر څو دغلته اوکراینی ځواکونه وروزي او هغوی د سره مشورې ورکړي، مشترک پوځي تمرینونه ترتیب کړي او یو شمیر هغه غوښتنې د اوکراین واخلي چې د اوکراین سمندري ځواک کومو وسایلو کوم مهماتو ته اړتیا لري. د دې هدف د پستور سمندر کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د پورته شوي جنجال نه وروسته د اوکراین د سمندري ځواک تقویه کول دي.
بله، تاسو د اوکراین او روسیې ترمنځ په تور سمندرګي کې د جنجال یا د شخړې د راپورته کېدو خبره وکړه. دغه جنجال څه دی؟ شخړه پر څه راپورته شوې ده د دوی ترمنځ؟
یو دوه درې اونۍ مخکې تقریبا 40 اوکراینی سمندري پوځیان او دغه یو شمېر کشتۍ د روسیې د پوځ یا د سمندري ځواک لخوا ونیول شي. روسان ادعا کوي چې دا اوکراینی عسكر او کشتۍ د روسیې اوبو ته په غیر قانوني توګه داخله شوی. اما اوکراین وایي چې د تور سمندر په دغه سیمه کې یا په دغه اوبو کې چې د دوی پوځیان ول، دا د اوکراین برخه ده. دغه جنجال د دې سبب شو چې روسیا دغه کسان بندیان کړي او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون بل ورځ په خپل کلنی خبری غونډه کې ویل چې تر څو پورې چې دوی محاکمه شوي نه وي دغه اوکراینی سرتیری نه خوشی کوي. له دې وروسته اوکراین حکومت سخت عکس العمل خود او د اوکراین ملاتړ چې ناټو او متحده ایالات دی هغه ویل چې موږ به د اوکراین پاوس او د اوکراین سمندري ځواکونه تقویه کړو تر څو په آینده کې د روسیې دغه شان ګامونو مخه ونیسي. روسان وایي چې اوکراینی ځواکونه او د هغوی نړیوال متحدان پارونکي اقدامات کې تر څو په سیمه کې یو شخړه پیدا شي. خو اوکراین وایي چې روسیه د دوی په اوبو کې مداخله کوي او دا هغه سیمه ده د تور سمندرګي چې د 2014 کال مخکې دینه مخکې چې روسان د کریمیا ټاپوز مزان سره یوځای کړي د اوکراین برخه بلل کېدله. نو په همدې برخه کې متحده ایالات او ناټو هڅه کوي چې د اوکراین سمندري ځواک تقویه کړي او په دغه سیمه کې د روسیې د ګامونو او د هغې د سمندري ځواک د تیریو مخه ونیسي.
بله ډېره مننه کوم رضوان مراد. دوستانو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 اشپژنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی سی په صفه وزیتوګي ووري. اوس په د کابل چپ ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان پر بیلابیلو مسایل باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. اجمل تورمان دغه ورځپاڼې کتلې او غټه کې راوروي.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه تر څنګ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه هم لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له سوریې نه د خپل پوځ د ایستلو تر اعلان وروسته له افغانستان نه هم د 2000 تنو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. ورځپاڼه وایي په دې اعلان سره ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا نړۍ حیران کړه. د ټرمپ د دې اعلان په غبرګون کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د استعفا اعلان وکړ. په سرمخاله کې راغلي تر دې وړاندې له سوریې او افغانستانه د ټولو پوځونو د ایستلو په باب د امریکا او نړۍ په کچه ګڼ غبرګونونه ښکاره شول. سرمخاله لیکونکي لیکي په ټولو کې دا ټکي شریک دي چې که دغه هیوادونه په امنیتي تشه کې پریښودل شي بدې پایلې به ولري. ورځپاڼه دا هم لیکي چې افغان حکومت چې له مخه کاواکه او د وضعیت په کنټرول کې بې وسه دی ظاهرا د ډاکټر نجیب د حکومت له برخلیک سره مخ شوی. خو کټ مټ خبره د نویمو کلونو نو په څیر نه ده. د حکومت غبرګون ظاهرا دا دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دفاع په خپله د افغان ځواکونو په لاس ده او په میړانه له هیواد نه دفاع کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که چیرې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته کوي او د روانې جګړې د پای ته رسېدو لامل کیږي په دې کار کې هم د افغانانو او هم د نورو هیوادونو خیر پروت دی او باید واوسي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا وتل باید د پلان له مخې او په منظم ډول وي، یعنی امریکایان باید له افغانستان نه په پوره مسؤلیت سره خپل سرتیري وباسي. ورځپاڼه لیکي داسې نشي چې د ځواکونو تشه رامنځته شي، موجوده نظام هم سقوط وکړي او د 12 کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا بیا د طالبانو په شمول د هیچا په ګټه هم نه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمېر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي دا سرتیری به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان نه ووزي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په مطلب کې وړاندې راغلي ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه، خو د روان کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي.
دوستانو اوس په هم یو ساینسي موضوع ته ورسو. د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یو ستوربیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور بله اسمت سلمان خبرو.
انسایټ ستوربیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده پر دې سیارې زلزله سنجونکي آله کې خوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوی انسایټ لندر یا ستوربیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري ځکه ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباتیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږکال د می په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ. دا ستور بیړۍ دو سپوږمکیو بدرګه کوله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
دوستانو لکچې په دې اعلان کې مو هم واردل چې ترشن آسمان لاندې خبرونه هر شنبه له 2 تر 4 بجو خبريږي. نن هم شنبه ده، موږ د خبرونه لرو. البته په دې کې غوړم دا وضاحت ورکم چې پر د 2 ساعته پروګرام کې په اول سات کې پر دې باندې بحث کیږي چې په کم سن کې واده ته د افغانانو تمایل کم شوی دی. دا خبره په تازه سروې کې مندل شوی دی. تازه څېړنه شي چې خلک مخصوصا افغانان په کم سن کې واده ته کم لیواله دي او پر ځای تعلیم او زده کړې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. په بل سات کې به واوري چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته غبرګونونه څه دي. تاسو هم کولی شئ چې د خبرونې ته زنګ وهئ، خپل نظرونه وړاندې کړئ او د راغلو میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا به وروسته واورو، خو اوس ورځو د یو شمېر امو افغانانو نظرونه چې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه احمد الله وزیر پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوس یا کارندر به شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک وه، انګور اډه ته سانری بند تیر شو، نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زموږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي او بله زموږ د ولسوالۍ کې وایت سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د هرات ولایت څخه خبره کوم، د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ او دغه د انارکی دفتر کې دی. موږ سره کومکونه کړي دي، بعضو کې تجران ورکړي دي، بعضو کې نه دي ورکړي، بعضو کې 3000 روپۍ ورکړي، بعضو کې 1000 روپۍ ورکړي دي. دغه زموږ بعضې نومان ورک دي، یوه روپۍ هم نه دي لیدلې، نیم تجیر لیدلی دی. پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یې څوک اوري، دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي، موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته راکړي دي. وای نومان مو نشته په لیست کې، کار صحیح سلامت یې نه وي کړی، نوم ولا ټلیفون نمبر تذکرې نمبر ټول پکښې دي، دفتر کې وار یې وای نوم کې نه دی راغلی. موږ ځو ورځو، زموږ دغه خبرې غور څوک کوي؟ زموږ دغه غور دی وکړي، دا زموږ نومان دی راکړي، موږ ته دې کومک وکړي. داسې دي نه کوي چې یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې، یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالکریم علی کندار ولاد شوین او زه څه خبرې کوم. زه ما دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې موږ د اسدور ما میاشتي چې ماشوم هم باندې یو څه موږ ماشنا والے چې دغه ماشه څنګه ماشه د پوهې په چې په دې په غوړ د ماشه درک نشته. زه هغه موږ پیغام په خور خو دی نه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دا یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وي او ازادي راډیو په امانت سره ورته خبرې کړې. که تاسې هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولای سئ چې زنګ ووهئ او موږ به یې د ځانګړو خپرونو له لارې له اړوندو چارواکو سره شریک کړو. دوستانو اوس به هم ورسو د نن ورځې